د سحر لس بجې سپېته آزادي رادیو ته ورغیست. د آزادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د آزادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو. په بین الافغاني خبرو کې د خندونو له کبله افغان حکومتي چارواکو نهیلي څرګنده کړې. پیل خبرونه کیږي. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې څلور دیرش وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې یو دیرش طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیاڼي ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراب په نوم د یوه قمندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړې. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بل خبر لمخه د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په خوږیاڼیو او شیرزاد ولسوالیو کې شپاړس وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرونه وخت سوي د وسلولو شپږ مهم مرکزونه ځینې وسلې او مهمات هم نابود کړای سوي دي. د دغه دفتر اعلامیه وایي چې په جلسو کې د طالبانو 15 تنه سر ګروپان هم شامل دي. ولایتي چارواکي وایي دغه وسلول هغه وخت په نشه سول چې غوښتل یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي. وسلولو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د او تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکله مخکې د دې پلان مخاوني وله.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخنی ولې او په دوی باندې هوایی ضربې تر سره شوی چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون وطن ترهګر طالبان وژل شوی او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندر قل اردو ویان زیاتوي چې په جلسو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اتراوي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اتراویان سید شینواری ازادي راډیو ته ویل چې د نموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره اهم خبرې کیږي چې د 1400 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخه او خکی.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځ جام سیالیو په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپ دغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغه ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړي رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر شو ځلید. د غرض د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په ډیر شبالونو 55 منډې وکړي. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ په پام کې ده. د اسلامي دولت تروریستي ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په هغه پیښه کې چې په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې له خونړیو پیښو ګڼل کیږي 2 کسان وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي په دې حمله کې چې د بغداد د تهران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوي شاوخوا 110 کسان ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې خبری اژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي په دې حمله کې دوی دوه جګړه مارو ځانونه منفجر کړي دي. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. گابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګ سره په ځانګړي مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالني چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشن به مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر بری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د بری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د راپورونو برخې ترازو په بین الافغاني مذاکرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. نور له احمد تکل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیلمن وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوې نتیجه عقلا مو یو اوربان یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاولا لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنځشنبه د ازادي راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیه حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوري په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د زنګل د پر راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلی چې دا اجندا سره توحید کو هدي عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث تراواتو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پریکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلی لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
څه تفاهمنامه چې امضا شوې د متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي، او ممکن بعضی دغه د مذاکرې میز معمولا د امتیازات او ورک روکلی سره د پدې کې او هغه سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 19مه نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې دراوستو موافقه لاسلیک کړه.
په کونړ کې ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنې ژوند تریخ کړی دی.
په کونړ کې مشت ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشويش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالواری سیرت د خکولا په نوم لیوي سیمه زی راډیو سره کار کوي وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالستان په نخښه شو په شهادت باندې ورسېدل. خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالانو غو د خبر او د ریپورت صاحبي خیره تنگ شوی. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبريالان د دې لپاره تل چې راغې سیمه مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې وس دومره پټاړه زړبان نه شکولې چالتہ لاړ شي.
دوی وای په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو په ستلل د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه غډون کاوه. خو اوس په خپل ژوند وریدلی او آزاد ګرځیدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبريال محمد اسف روفي
چې په ورستو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبريالانو شوی دی دا واقع د اندښنې وړ دی. مونږ په اندښنه کې چولو دا زمونږ په کار باندې بد اغیز غیز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي ځکه ژورنالستان بې طرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې په خوار زیاته رسیدګي کولای شو د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي هغه څه وسمش کولای لکه څنګه چې په خوام کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وای خبريالان بې پری او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې خکیل خو او ته په کار دي چې د خبر اعلان او رسنۍ او د غواخلو او وجلو پر ځای دی ورسره همکاري وکړي او هر خوا دی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمينه برابر کړي. د دوی په خبره چې غني وجنې د حکومت د واک لاندې خارونو کې تر سره کیږي خلای هم داسې کار نه دی کړی چې د خبر اعلان او ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبر اعلان او د خوندیتوب کمیټي مسول فضل واحد افکاری
من ژورنالستان به طرفه خلک یو په چا پورې تړلې نه یو نه پویږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسولین به هم خپل ژمن راکې خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي او د افغانستان دښمنان ډیر دي هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامی راشي.
د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه ده چې د دوی د امنیت نیولو ترڅنګ دي د وژل شوو خبريالانو قاتلین او د دغه قاتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستانو امنیت باید تامین شي. خو د دې څه پیښه نه کوي. موږ ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ژورنالستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبريالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبريال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه شپږ خبريالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
تاکل سوی راتلونکو اونۍ بلخ ولایت ته د ترکمنستان د برېښنا لیږ پیل سی. د غرس په کندهار کې د لمریزې انرژي درې پروژې پیل سوي دي. پر دې موضوع چې هغه برق به وستی کړي چې بلخ ته له ازبکستان راتلی، ملالی بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برېښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول ته. راتلونکې اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برېښنا ورکړي. بیا د مزار برېښنا چې ازبکستان لخوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پای ټکی ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازونه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه ګذاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو، دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځه ځي او همدارنګه نورو ولایاتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایاتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې په راتلونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برېښنا وارده شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی. دوه 15 میگاواټ او یو 10 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوی دی. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برېښنا شرکت سره 40 کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي د برخې متخصص محسن امین و چې افغانستان ته د برېښنا د لیږ دغه راز د لمریزې برېښنا د پروژو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبري کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزه غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دغه قبیله او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چې کله به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډ کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شبي بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخی او لخارا ډیر لري وته لیوا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو. هغه خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختله او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند خدای خدمتگارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې حل ځلې کولی، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي و چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننې غنه د عدم تشدد د لاري د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالې کو، او په بل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستي ویناوي و برخه چې خپل قام ته کړي و او هغه دا وینا د ایسوی پیړۍ په اتیای مکلونو کې د پېښور په ایویلوي غونډه کې کړي و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار خي او دی والی غږ پرې کوي. هغه وایي چې کغواړی تل ژوندۍ پاتې شي نو خپل ژبه په علم غښتلې کړي. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړې نه ده، او ما د کوم چې تاسو نه لا طاقت ور کړې ده، دا طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبر دار، افسوس پدے دے کیا خدا مجھے کل طاقت حق دے دے جو آگا طاقت من دا مقابل پر مقابلہ نہ استعمال ہو، اگر طاقت من پکور کے استعمال
پیدا او نقصان پیدا نه
او فهم کوه دا خبر چې ما تاسو ته وکړل تاسو وویل ما سره دا وعده کوه چې تاسو به کوشش کوئ دا خپل قوم به پوهوئ دا کوم احساس او کومه جذبه دا چې په مونږ کې پیدا شوې ده چې دا چې خلک په دې مسجد ډېر زیات دي او د هغې ټوله وجه څه ده چې د کوم قوم کې د پیسې محبت او د کرسۍ شوق د اقتدار شوق پیدا شي اگر قوم کی تامیاد رہے قابل کی اتفاق نلا دی نہ پارلیمنٹ کی جمہوریت را دی نہ سوشلزم را دی اور نہ اسلام رم را دی
بچا خان د ژوند تر پایه د عدم تشدد او تعلیم پالنی لار پاللی او خپل قامت د یووالی او جمهوریت لارخونه کوي
جنگل د منصور روان توپونا توفنګ لري جنگل د منصور روان توپونا توفنګ لري نا د تور پړق لري نا د تور پړق لري او نا د صغر شرنګ لري جنگل د منصور روان توپونا توفنګ لري جنگل د منصور روان توپونا توفنګ لري دشمن بینی دا سلی ونے روان دار و رسن بینی دا دا مستانا و خان دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری دلیلا بینی دش بیا بان بینی سری دیا ورمان ڈاک خام و ارمان بینی سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری ازغو پسر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دوی نو ڈاک آغا خان مہیر نشی رو دی دل تخاو روکی دا مکان مہیر نشی پاس ننگ پی اکڑے چی دیر پتا سننگ لری
پا کز پختونخوا کی دا خدای خدمتگارو تحریک نیواز دا چی دا قامی ویختابل پاری سیاسی حل زلی کولی بلکی پا فرهنگی لحاظ یه گرن دا ستاین ورد کارو نکردی دی دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل دا چې د پښتو ژبنی ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه. دا او دې ته ورته پښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکټونکو طاهر ځلان سره شریکی کړی دی.
هنر جاج
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم کلین پوښو کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لاغی وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو. په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او د غدرې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویہ کړي او یو بل تایو د ور کړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتا سی وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریه شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړ، هغه ته وده ورکړله، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې را پیل شو، رنګي سیاسي او کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته التبا سحاغ سلام مثلا د دلارو د جرو کولو مساله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مساله، خزو ته په کارونو کی د وانډ ورکولو مساله، د مکتبونو د جوړښت مساله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه ال خلک تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي، دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د د هغه چې مادن او چې په دغه جغرافي کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدایي خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې او مې به وروسته چې کله سیاسي رنګ په غالب شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړی خو ولی ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانیانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیدارۍ وو د ویښتیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې الته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی وو. ولې د خدایي خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدل شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومند په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دور علاوه د ډیورنډ له پولې دیخوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو بغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حالت په قبایلی کمه قبایلی سیمې چې وی حالت سفرونه وکړل هغه سره به ملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه الته تلل همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورتا یو تحرک را منتشي په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنايي دوره ده دلته هم مطبوعات پیلېږي دلته هم ادبیاتو تکار کیږي ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړل چې لار بری د یو بل کارونو خبر کړل لنو وختونو خبر کړل او تجربه سره شریک شو مثلا د لنډي کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله هغه دلته راغله دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي هلته انتقال شولې دغه تګ راتګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونده په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړه. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې وس هم د باچا خان مرکز لوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانې دلی چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو په ابتدایي صنفونو کې، که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولې هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي؟ د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کولی. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساری مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستی پاستی هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راجباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ خلک چې غوړي تاثیر بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. څوک؟ مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلم. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت نو پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت له پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسی ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دی اردو او اردو ادب کې یو څه ناسه معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه دم اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې وم نو ستوري کرخه به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله، هغه وخت کې چې په بهیر یو د دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کید هم به پرانستنه کیدله پاغه کې من برخه خستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلتیا ورورو تر دې حدا راورسید چې وس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب همدې ته یو پوښتنه وکړم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي، هر څوک د دې ورتیا او دا پیرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي، بیا دی شاعري وکړي. انگیزه سوا ولی دی شیر ولیکه خام خادی وی انگیزی لمخیزه که استاسی مسلک ایوی خوافق و قانون کاملا تخنیکی مذهبی و علمی بحث لبل خواه هنر آغام ده پختو ادبیات و شعری ولی لوی توپیری پو منسکشتا ولی چه انگیزه وا
دو خبری دی؟ یو خبر خدا ده چه اغا وقت که کم وقت که پا دیار لس پینځنوي شپږنوي کلونه او د دې مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو، همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې لپیق قانون سره او زل دینی علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربی ادب هم لسته ده چې عربی ادب په خپل د پښتو ادب د پرړی اساسات خې دي، په دینی علوم د دینی علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده، د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته ده. په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع دا جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبيات یا دغه شنه معاصر لیکوالانو د شعرونه، نو دا د استخدام لوست دي هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي، نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درسترو تاثیر هم وي، خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه وایي او یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کوي. شعر ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډیر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلې دي، خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند، کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي.
ها د سیم کله شوی دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړي کړې دي پښتو ته شاعری دا یا نور لیکلې دي؟
د عربی نه ما ډیر ژباړه کړې ده، د عربی نه ځکه عربي ډیر غنی ادب لري، غنی ادب لري او په دغه غنی ادب کې ډیر څه شته دي، نوی خیالات پکشته ده، نوی موضوعات پکشته ده، نوی مضامین لري، هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نبی اسلام د دورې نه مخکې ځنې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د اسبع المعلقات. اسبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د سوي چې د نبی اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو د ری قبیله او شاعر براته اغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خشیر وای نو انعام به مرکو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقې و دوا و قصیدې و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې و، ما دغه قصیدې راجپړلې دي. اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجبړلې په شعر مې راوجبړلې. دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران مخښ شوې دي دغه شعر مخښ شوې دي هغه مې راجبړلې دي، مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده، سواد الصباح د کویت یو شاعر ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، الیا ابو مازی دا یو د شعر المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوند راکې هغه به اجباره ډیر زیات نه اجباره
دي. خاص مونږ اوریدونکو به موس پته مي هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه سو واورو، نو که لتا سره شعر وینو خامخا به اوریدونکو اوس تند به وي ساده شاعری دا اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د اجباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تروری در انګدې نه دی ګورم، تروری در انګدې نه دی ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزون کې پردې پرانی ز دربانه، سوزون کې پردې پرانی ز دربانه، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونی سیوره مې پزړه ده، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کېږي، د اروا په ميو مست باد غواړم، د اروا په ميو مست باد غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم، د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع،
نو یو زیم
یو مزړه دی بل شمع، اے همت سوزیدو ته مزړه کیږي. مننه
خندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړه کنه؟
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی، یا خورې ورې شان دي چې پراته دي، ځنې ژباړې دي، ځنې تخلیقي ادب دي، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دو کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بنوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په د سرلس خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نصر هم لیکي که نه یوازې
نصر هم لیکم، خو نصر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلي ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلي دي.
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري، اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننې پاڼه کې د ژوندانې یو بل پاڼه راړو، او دغه پاڼې کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپاڼه نیازبینا، نیازبینا حسی په نام نیازبینا وا، نه یې په دې دنیا نازو او نه بل څه، نه لچا سره د دې خنداوا او نه د زړه خواله، بس دا وا او ټول ورځ واګانی، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخر اوړل. دا نو د خدای ویشته چی چاته څه ورکوي او چاته څه، څوک داسې پیدا کړی چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوی خالی، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړی چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چی، یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه، بالا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه.
د نیازبینی د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوه و چې کله یې پلار او مور لدی نړۍ خدای پامانی اخیستې و. څوار لس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تر په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې. څو یې مورز ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس داوا او کار کبل کار اوزګار شوه. بیا به د تر د ښځې صبرۍ نه په کرار نه شوه کېناستې. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه د شوې ومه بی همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیری زه تانه پېژنم. وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي. ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پویه نه شوه. خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه. بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ. بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو. دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وکړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابی وا ابی څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغ کړ. له څه نه مې خبره وې. اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرې چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله. خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه. نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه. ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلانه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو. لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چی دا به داسې کار کوي کنی باوروی دا دی دا خط وګوري زه خو بې سواده یم راشي تاسې په خپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو ګرانې ملغلرې سلام زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونوځي مینه درسره لرم ستا زړګی